یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو وخت په افغانستان کې د ورځې 12 بجې شوې په دې یو ساعت خبرونه کې زه اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی وایم و باورې چې د افغانستان مالی وزارت د کورنۍ او عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی دی د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او نړیوال موضوعات هم لرو خو له هر څه وړاندې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د بغلان امنیتي چارواکي وایي د افغان هوایي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د دغې ډلې د یو شمېر مهمو کسانو په ګډون لس تنه وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز احتمالا د خپل ولیعهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لرې کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسېد. د خبرونو تفصیل د بغلان امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دغې ډلې د یو شمېر مهمو کسانو په ګډون لس تنه وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. د بغلان امنیې قمندان جنرال اکرام الدین سري نن په پلخمري کې وویل چې نښته تېره شپه وروسته له هغې وشوه چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت مرکز پلخمري سره نږدې د امنیتي ځواکونو په یوې قرارګاه حمله وکړه.
آنن ما با تمام موقعت هایی که دشمن عملات را اندازی که تانستم به ازای خدا حمایه بکنیم، پرسنل کمکی رزرفی را اعزام بکنیم، در همه جا تانستیم دشمن را حق برانیم. داتن کشته است و 11 نفر زخمی دارند در عملات امشب.
نوموړي دغه راز ویل افغان ځواکونه وتوانېدل چې حمله په شاوه تنبوي خو تاییدوي چې په نښته کې دو افغان سرتېري ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي د دې ولایت پاچین ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 15 غړو د وژل کېدو خبره کوي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ننګرهار ولایت د رسنیو له دفتره خبره شوې ویل شوي چې تېره ورځ ناوخته د داعش پر اهدافو د بې پیلوټه الوتکې درې بریدونه شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په دغو بریدونو کې یو ملکي وګړی هم وژل شوی دی. اچین د ننګرهار کې د داعش یو قوي مرکز انګڼل کېږي. د افغانستان د خصوصي روغتونونو د ټولنې لسګونو غړو نن په کابل کې مظاهره وکړه. د دغې مظاهرې تنظیمونکي وایي د مالیاتو لوړوالی او خصوصي روغتونونو ته د حکومت نه پاملرنه هغه مسایل دي چې دوی مظاهرې ته اړ کړي دي. مظاهره کوونکو حکومت ته خبرداری ورکړ چې که چیرې د دوی ستونزو ته رسیدګي ونه شي په پراخو لاریونونو به لاس پورې کړي. دا مهال د روغتیا په لسګونو خصوصي مرکزونه په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې فعالیت کوي چې ځینې د بهرنیو ډاکټرانو په لرلو سره ویل کېږي د حکومتي روغتیایي مرکزونو په پرتله توت بازار لري. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت په دغه هیواد کې ټولو ډیره افغانانو ته د هویت کارتونه ورکوي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفیر فرید زکریا وویل چې شاوخوا 1,60,000 افغانانو ته به د هویت د نویو کارتونو د ویش کار له راتلونکې میاشتې پیل شي. افغان سفیر وایي چې د افغانانو د نومونو د ثبتولو لپاره به په متحده عربي اماراتو کې د یوې خصوصي کمپنۍ له لوري په دوبۍ، ابوظبي او شارجه کې شپږ مرکزونه جوړ شي. دا هم د سیمهونو لته خبرونه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز احتمالا د خپل ولیعهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لرې کړل. پاچا نن همداراز اعلان وکړ چې یولس شهزادګان چې څلوري حاضر دمه وزیران دي او په لسګونو پخواني وزیران د ولیعهد تر مشرۍ لاندې د فساد ضد نوې جوړې شوې کمیټې له لوري نیول شوي دي. د فساد په تور د نیول شویو کسانو نمونه څرګند کړی شوي نه دي. د سعودي عربستان یو اتیا کلن پاچا د کورني امنیت او اقتصاد لپاره نوي وزیران تاکلی دی. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون العربیه له لوري د پاچا په فرمان کې ویل شوی چې خالد بن عیاف د شهزاده متیب بن عبدالله پر ځای د ملي ګارد وزیر ګمارل شوی دی. د سوریه په دیر الزور ښار کې یوې موټري بمي چاودنې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا پیښه یوه ورځ وروسته له دې وشوه چې حکومت په دغه ختیځ ښار کې د اسلامي دولت د سخت دریزې ډلې په وړاندې د بری اعلان وکړ. دیر الزور په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې وروستی مرکز و. د سوریې دولتي خبري آژانس سانا پرون شنبې د چاودنې په نتیجه کې د مرګ ژوبلو شمېر اعلان نه کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسید. د ترامپ د سپرلي الوتکه چې له هوایي څخه روانه شوې وه سهار وختي په توکیو کې د امریکا په هوایي اډه کې کښېناسته. د په اډه کې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل او هغه ځای یې وکوت چې د 1941 میلادي کال د ډسمبر په 1 جاپاني پوځ پرې حمله کړې وه. دا د لرې ختیځ 5 هیوادونو ته د ولسمشر ترامپ د رسمي سفر برخه ده. هغه پرون له هوایي څخه د جاپان په لور وخوځېد. په وروستیو میاشتو کې شمالي کوریا په څو ځلې قراویشتونکو توغندي ازمویلې او اټومي ازموینې هم وکړې چې په مقابل کې ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې په اور او قهر به ځواب ورکړي. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د آسیا د دولس ورځني سفر په ترڅ کې تمه لري چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. ترامپ نن سهار وختي د جاپان په توکیو کې د امریکا د هوایي ځواک اډې ته د رسیدو مخکې وویل فکر کوي چې له پوتین سره به وویني. د همداراز وویل چې د شمالي کوریا په اړه د پوتین مرسته غواړي. له بلې خوا د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي چې د شمالي کوریا په مسله کې تر اوسه د امریکا او روسیې ترمنځ هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. پیسکوف ویلي چې د شمالي کوریا په اړه دواړو خواوو یوازې په مقطعي ډول نظرونه تبادله کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ په ویتنام کې د آسیا د ختیځ او جنوب د یو شمیر هیوادونو په اقتصادي غونډه کې ګډون کوي. داسې اټکل کېږي چې ښایي دواړه مشران دوه په دوه خبرې وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وخت 12 بجی او شپږ دقیقې. زه اکرام الله اکرام او د په تخنیک برخه کې را سره رامین کاکړ دا خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. وړاندې په خبرونه کې اوري چی د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي چې د 2014 کال په پرتله په 2018 کال کې د افغانستان کورنی عواید په 50% لوړ شوی دی.
By the end of this fiscal year, our revenue collection will be 50% higher than it was in 2014.
په همدې اړه د ولسی جرګې له یو غړي سره هم غږېدلې یو.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د وزارت مالیه ملي عواید یا خصوصا ګمرکي عواید د تیرو دوو کالو یا زیات څخه مخ پر لوړ روان دي. یعنی ګراف کچه مخ پر لوړ روانه ده.
په نړیوالو مسلو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلیمان احتمالا د خپل ولیعهد محمد بن سلیمان د واک ته ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي له خپل دندو لري کړی دي. د کابل چاپ ورسپانو ته هم کتن لرو او د خبرونې په دوهمه نیمای کې نور بس ته ژوندې خبرونه لرو چې حدیث پردیس یو وړاندې کوي. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي چې د 2014 کال په پرتله په 2018 میلادي کال کې د افغانستان کورنی عواید په 50% لوړ شوی دی. خغلی حکیمی نن د OCB یا د بهرنیو مرستو د همغږۍ په نهمه ناسته کې وویل هڅه کوي چې قرار قرار د افغان امنیتي ځواکونه د ملي بودیجې څخه تمویل کړي. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ماموریت استازي ریچارډ ریلی هم خبرې وکړې. بي ویل فساد د افغانستان د امنیت لپاره ستر ګواښ دی او د افغانستان لپاره د امریکا مرستې سپین چک نه دی بلکې په شرایطو ولاړې دي. زموږ همکار حدیث پردیس د غونډې ته ورغلی او اوس را سره په سټډیو کې دی. پردیس صاحب ستړی مشي که مهرباني وکړي د همدې غونډې او ناستې نور جزئیات اوریدونکو.
بله اکرام صاحب سلامونه تاسو او د راډیو محترم اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې بلې نن د OCB یا د بهرنیو مرستو د همغږۍ نهمه ناسته وه په د افغانستان دفاع وزارت کې. د غناست یعنی اته د دینه مخکې اته داسې ورته ناسې نورې هم شوې وي. د دې ناسې هدف دا دی چې بهرنۍ مرستې څنګه سره لا ډېرې همغږي کړي او په مشخصه توګه د امنیتي سکتور په برخه کې چې د افغانستان دفاع وزارت د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت عمومي ریاست د دغه ځواکونو د لا تجهیز او د مالی تمویل په برخه کې کوم مرستې چې کیږي دا باید لا ښې همغږي شي. مالی وزیر کلیل حکیمی په دغه ناسته کې ګډون کړی او په تفصیل سره د تیر یو کال راهیسې چې په افغانستان کې په مشخصه توګه د مالی وزارت اړوند یا د عوایدو د زیاتېدو په برخه کې کومې لاسته راوړنې موجودې وي هغه یې به تشریح کړي. او د ویل چې د افغانستان د عوایدو زیاتوالی ځکه خورا مهم دی چې د دغه ناستې البته یو هدف هم دا و چې څنګه کېدی شي چې افغان ځواکونه د افغانستان له ملي بودیجې څخه دوی تمویل شي. د ویل چې په البته تر 2014 د دغه روان کال تر پایه به د افغانستان په وایدو کې 50% د 2014 کال په پرتله دا زیاتوالی راشي او تقریبا 15 میلیارد افغانۍ یعنی د افغانستان له ملي بودیجې څخه د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل په برخه کې یعنی د پیسې دوی ته بیلیږي او ورکول کیږي چې د ښاغلي حکیمی په خبره د خورا یو مثبت ګام دی. نو خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي حکیمی د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وګورو.
By the end of this fiscal year, our revenue collection will be 50% higher than it was in 2014.
بلې کرام صاحب د امریکې د افغانستان د پوځي ماموریت لپاره د امریکې استازي هم خبرې وکړي که وخت وي چې د پاغي رابطم د ریچارډ ریلی هغه ویل چې په افغانستان کې د امریکې مرستې لکه څنګه چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې مرستې به دوام کوي خو په شرایطو ولاړ دي. ده هم ویل چې د افغانستان لپاره د امریکې مرستې سپین چک نه دی په شرایطو ولاړ دي خپل شرایط یو عمده لوی شرط د فساد پر وړاندې د مبارزې مسله یاد کړه او دا مسله هم یاد کړه. دوی ویل چې په افغانستان کې لا هم فساد د امنیت پر وړاندې یو تهدید دی او سپارښتنه دا و چې په امنیتي سکتور کې باید جدي اصلاحات رامنځته شي. مشخصه توګه دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت ته اشاره وبلې.
ډیره زیاته مننه پر دې سب کور مودان. واقعا دا مهمه مسله ده که د افغانستان امنیتی ځواکونه د افغانستان په خپل اوایدو باندې دوی سمبالي کی دا ډیره زیاته مهمه مسله پام دی موضوع کې پاتې کیږي. درنو اوریدونکو د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون غړي وای کچيري حکومت د ګومریکي اوایدو دراټولولو او د زمکه لاندې زیر مو د کیندلو په برخو کې جدي پاملرنه وکړي کولای شي چې تر راتونکو سو کلونو پر پوره پر ځان بسیا کړی. دغه کمیسون غړي خالد پختون ازادي رادیو ته ویلي حکومت ته اړتیا ده ترسو پر ځان د خودکفایۍ لپاره له فساد سره جدي مبارزه وکړي. په کابل کې د ازادي رادیو خبريالي نجی صافی له خغلی پختون سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د مالی وزارت د 50% بودیجې د زیاتېدو په اړه پوښتلې دي.
فدی کې شک نشته چې د وزارت مالیه ملي اوایت یا خصوصا ګمرکي اوایت د تیرو دوو کالو یا زیات څخه مخ پر لوړ روان دي یعنی ګراد کچه مخ پر لوړ روانه ده او دا چې دوی کولای شي او خپل دا پیشنهاد کړی چې موږ به د امنیتی سکتور کې کومک کوو او د هغه کومکونه چې په امنیتی سکتور کې روان دي د هغو په کایش یا په کښتهوالو کې موږ غواړو چې خپل عاید مخته کړو. فکر کوم دا یو ډېر نیک نظر دی لیکن اساسي ستونزه دا ده چې په ټول امنیتی سکتورو کې که څه وزارت داخله ده که څه وزارت دفاع ده فساد دی بستر دوره وجود لري ډیر وسیع فساد وجود لري. دوی که واړي چې واقعاً خود کفا کی خپل زبر پښو ودري نو په ګمرکاتو او په امنیتی سکتور کې دي فساد ورکی او د تاریاکو په مقابل کې دي عملی مبارزه شروع کی. در هغو چې دا دوی پدیدې په افغانستان کې موجود وي چې یو فساد دی او یو مواد مخدر دی زه فکر نه کوم چې نه امنیت په سید ول افغانستان دراسي او نه چې د افغانستان حکومت د خود کفایي خواته جدي قدمونه واخیستلای شي. هر وخت چې دا دوه پدیدې ورکس وړي زه کاملا اطمینان درکوم چې هم امنیت بهتره کیږي او هم افغانستان پر پل پښو دریش.
بله که چیرې افغانستان په ځان بسیا شي پر اختیا هم له افغان ځواکونو سره به څومره مرسته وکړي؟
زه دا یقین لرم که افغانستان واقعا خودکفا سي چې خپل ملي عواید 100% راټول کړي د تریاک په مقابل کې خپل مبارزې ته وسعت ورکړي نو تریاک به مخالف ورکړي او فساد نه فساد یا شفافیت به زموږ ملي زموږ امنیتي سکتورونه مخ پر بهبودي روان کړي او خپل به پر خودکفا پر خپل پښو ودرېږي چې دا خپل هم دوی ته مورال ورکوي هم قوت ورکوي او هم د جنگ په ډګر کې د مخالف مقابل کې په ډېر جرأت سره جنګېدای شي.
نو افغان حکومت څومره توانېدلی چې له فساد سره جدي مبارزه وکړي.
دوه برخه لري فساد ورکیدل، یو عملی برخه ده چې دوی د فساد ځایونه چې هلته فساد وجود دی هغه د منځه یوسي او کوشش وکړي چې په ګمرکات کې شفافیت د ټکنالوژي په توسط د پاک خلکو په توسط په وجود راوړي. دوهمه برخه خپله په مملکت کې د هرې ادارې کې د مجازاتو مکافاتو قوانین دي. متاسفانه په افغانستان کې څوک بیره نه لري که څو واقعاً دوی مجازات تطبیق کړي او مکافات خلکو ته ورکړي چې خلک تشویق شي او د ګناه په مقابل کې مجازات وویني. زه کاملا مطمئن یم چې دا خپله 50% لږوالی راولي په فساد کې. په تیرو 14 کالو کې ډېر لږ کسان مجازات کېدلي چې هغه هم سمبولیک شکل لري.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسون غړی خالد پښتون مو اوریده چې په کابل کې زموږ د همکاري ناجی سپی سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم نړیوالې موضوع ته ورزو. پر نړیوالې موضوع کې به تاسو اورئ چې د سعودي عربستان پاچا ملک سلیمان د دې هیواد دوه جګپوړي چارواکي له دندو لرې کړي او پر ځای نور کسان ګمارلي دي. سعودي حکومت همداراز یو شمیر پخواني او اوسني چارواکي د فساد تورونو په خاطر توقیف کړي او تحقیقات ترې کوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل د پراګ لاستډیو څخه را سره په مستقیم تماس کې دي. تکل سپتا ته هرکلی او خراغلاس. ک پیل لدینه کو چې دا لری شوی مهم چارواکی سوق دی او جرم یې سره
مننه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبد العزيز د کورنی امنیت او اقتصاد د دوه مهمو څوکیو لپاره نوی وزیران ټاکلی دي. پاچا د فرمان لمخې چې العربیه دولتي تلویزیون خپور کړی، خالد بن نایف د شهزاده متعب بن عبدالله پر ځای د ملي ګارد د وزیر پر ځای ټاکل شوی. شهزاده متعب مخکې له دې چې 22 کلن شهزاده محمد ناڅاپه د سعودي د ولیعهد په توګه وټاکل شي، د ولیعهدۍ لپاره له ډېرو مخکښو کاندیدانو څخه و. نوموړی د پخواني پاچا عبدالله د کورنۍ وروستی ژوندی غړی دی چې د سعودي عربستان د قدرت په جوړښت کې مخکښ رول یې درلود. د فرمان له مخې همداراز د اقتصاد مرستیال وزیر محمد التوجیری د عادل فقیه پر ځای د وزارت د وزیر پر مقام ټاکل شوی دی. البته سعودي پاچا نن دا اعلان هم وکړ چې د سلطنتي کورنۍ 11 شهزادګان او 2 پخواني وزیران هم د فساد د هغې نوې کمیټې لخوا نیول شوي دي چې مشري ولیعهد محمد بن سلمان کوي. د چارواکو په رسمي اعلانونو کې د توقیف شویو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو یو سعودي مقام وروسته ویلي دي چې په دې ډله کې سعودي میلیاردر الولید بن طلال او د مالیې پخوانی وزیر ابراهیم الاسف هم شامل دي چې اوس مهال تحقیقات ترې کیږي. اکرام صاحب
تکل صاحب، ستاسو په نظر باندې د دې بدلونونو احتمالي عواقب به څه وي؟
په یو تازه راپور کې د سعودي عربستان د مالیې د وزارت لخوا چې شیبه مخکې خپور شو یو بیان خپور شوی، او په دې بیان کې ویل شوي دي چې د وروستۍ پریکړه به د سعودي په شاهي کورنۍ کې اعتماد زیات او د قانون حاکمیت پراخ کړي. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې مخکې مانوم واخیست ویلي دي چې غواړي دا هیواد د 2030 کال د تصور په نوم د اصلاحاتو د یو پلان له مخې بدل کړي او بدلون پکې راولي. د دې پلان له مخې به په سعودي کې ځینې افراطي قوانین لرې شي او همداراز اقتصاد به د تیلو پر بنسټ له ولاړ دودیز حالت څخه د نورو فعالیتونو خواته پر مخ ولاړ شي. په دې وروستیو اقداماتو کې په خبرونو کې تاسو واورېدل چې سعودي عربستان ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکړه، او همداراز تقریبا یوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې ښځې کولی شي په ورزشي سټوډیومونو کې د لوبو نندارې وکړي. یعنی پخوا سټوډیومونو ته د میرمنو پر تګ بندیز لګېدلی و، خو اوس دوی ته اجازه ورکول کیږي چې سټوډیومونو ته ورزشي سټوډیومونو ته ولاړې شي. د څارونکو په باور د سعودي د پاچا نوي اقدامات ښایي د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان د واکمنۍ ستنې نورې هم ټینګې کړي.
ډېر زیات مننه تکل صاحب. درنو دوستانو، احمد تکل چې په سعودي عربستان کې د وروستیو اقداماتو په اړه معلومات وړاندې کول. اوس هم اقتصادي خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د کرنې او مالدارۍ وزارت له لورې پرون د اقلیمي بدلون پروژه پرانیستل شوه. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې پروژې په تطبیق سره څه باندې 2000 کسانو ته د کار زمینه برابرېږي چې 50% به یې ښځې وي. ښاغلی راشد وایي د اقلیمي بدلون پروژه تر راتلونکو 5 کلونو پورې د ننګرهار په بهسود کامی او کوز کونړ ولسوالۍ کې عملي کیږي. د دغې پروژې هدف د اقلیمي بدلون په اړه خلکو ته عامه پوهاوی دی. د پکتیا په مرکز گردیز کې نن د حلقوي سړک د جوړېدو سروې پیل شوه. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر عالم یار نن وویل چې دغه حلقوي سړک په جوړېدو سره ترانزیتي موټرونه ښار ته نه داخليږي او د همدغه سړک له لارې بهر او نورو ولایتونو ته ترانزیت کوي. ښاغلی عالم یار وایي چې په دې سره د ترانزیت په برخه کې افغان سوداګرو ته اسانتیاوې برابرېږي. په گردیز کې دغه حلقوي سړک د فوایدامي وزارت له لوري تر ډیزاین او سروې وروسته جوړیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1170 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1180 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1080 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل هم په 1.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 550 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 648 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
زمو غاګله ازادي راډیو او ریکا واړې دا او نور مطالب زمنګ په وې پاڼه هم تعقیب کړئ. نو پته مو دا www.azadiradio.org. ته ورزګان بي ځای شوی کورنۍ وای چې د ژوند سخت شرایط تیروي. دوی وای د جمی پر رسیدو تر شنه اسمان لاندې ژوند تیرول سخت دی. باید افغان حکومت یې د سرپناه او د ژوند لومړی توبونو اسانتیاو غام وکړي. په ورزګان کې زموږ خبریال شریف الله شرافت د دې بي ځای شوی کورنۍ او تر کورونو ورغلې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
لیوی خوا جګړو په مخه کړی او لبلی خوا ژمی پر رسیدو دی، خو ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. دا په ورزګان ولایت کې د جګړو له کبله بې ځای سوي کورنۍ دي. دا ژغ د 15 کلنې زربیبي دی چې د ورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ څخه جګړو را په مخه کړی، چې اوس د ترینکوټ په ښار کې په یو زاړه نړېدلي کور کې شپې او ورځې له خپلو بچیانو سره تیروي. زربیبي د خپل نوم اخیستلو نه ډډه کوي، خو دلته یې موږ د زربیبي په نامه یادوو. زربیبي وایي جګړو ورته یوازې مالي زیانونه نه جاړولي، بلکې خاوند یې هم ترې اخیستی او دا یې هم ټپي کړې ده. د دې ځوانې مېرمنې امسا په لاس کې او هره ورځ د خپلو بچیانو لپاره د ډوډۍ پیدا کولو په لټه کې وي. دا وایي د کورنۍ ټول مسؤلیت اوس ور د غاړې شوی او اعتماد یې په غاړه کې لیدلې دي، خو دا ورته د ډوډۍ پیدا کولو توان نه لري او هره ورځ په ښار کې فکر ټولوي او خپلو اولادونو ته د شپې ډوډۍ برابروي. زربیبي وایي دولت ورسره تر اوسه هیڅ هم نه دي کړي، خو اوس ورته خواست کوي چې لاسنیوی دې وکړي او مرسته دې ورسره وکړي. د زربیبي په څیر نور هم جګړو ځپلي او ځورولي دي. نکی بولا چې د ورزګان د دهراوت ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله د ترینکوټ ښار ته راغلی وایي کورې په جګړو کې وسوځل سو او د کورنۍ غړي هم پکې کې ووژل سو. نکی بولا وایي چې اوس د ترینکوټ په ښار کې د کرایې په کور کې پروت دی. وایي د کور د کرایې پیسې نه لري، خو وایي د کور خاوند یې په څو ځلې پرته له اجازې په کور ننوتلی چې زما د کور کرایه راکړه. د ده په خبره چې دی له مجبورې د یوې ورځې او بلې ورځې واجی ورکوي.
دا سره ما 5000 کال دا نیولې اور په میل کړی دبرې دې دې سو واره دې بازار خپل پسر دوا نه پوری راخلا وې. خو زم سایم نه لږ وې دا پیسې ونه راکاو ورو خو راغوا کو خو نه راخوکه نو خو سپک وضعیت په دې چې زه اسرائیل نه مجاګي هغه شی دا یو جاتي ګولا دی یا تبالا دا ګور سره کوم سړی
زربیبی او نکیبولا دغه خبری پر داسې مهال کوي چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې له تېر یو نیم کال راهیسې افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي، چې د مسلینو په خبره د یادې جګړې زیان په سلو کې 60% خلکو ته اوړي او هغوی قربانیان دي. په اورزګان ولایت کې د کډوالو او راستنېدونکو د ځایي ادارې مسؤلین هم د خلکو د ستونزې مني، خو وایي چې په دې برخه کې خپلې هڅې کړي. د کډوالو او راستنېدونکو چار امیر عبدالقهار دوست خپله هم پر نړیوالو خیریه بنسټونو غږ وکړ چې په اورزګان ولایت کې د بې ځای سو کورنۍ سره مرستې وکړي.
د اورزګان خلک تر نیمایې فیصدې زیات داسې اړ دي چې حتی وعدي خوراکي ټوک ته اړتیا لري. وه که چیرې جهانیان راسي و د روزګان محلات وګوري نو به روزګان ته توجه ډېره راجلب کړي و ډېره توجه به ورته وکړي. وه زه هیله من یم چې زما شخ جهانیان واوري و او د روزګانیانو سره هغه بشردوستانه احساس چې د دوی په انجمنونو د دوی په سازمانونو د دوی د مملکتو په حکومتونو کې وجود لري و دې منطقې ته راجلب کړي.
هڅه مې وکړه چې په دې اړه د اورزګان د والي سره هم خبرې وکړم، خو هغې په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. د یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې لا هم د جګړې ډګر تود دی او هر ورځ د مسلینو په خبره لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځای کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې او 28 دقیقې شوې. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ته اجمل تورمان کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د ولسي جرګې پرونی حال راخیستی او د حقیقت موندونکي کمیسیون د پریکړو په اړه یې لیکلي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي د ولسي جرګې رئیس چې په مالي فساد تورن شوی پرون ومنله چې نږدې 5.5 میلیونه افغانۍ به ولسي جرګې ته بیرته ورکوي. دا مطلب د لیکونکو په وینا دا هغه پیسې دي چې نوموړي د خپل ملمستون او دفتر لپاره د غیر ضروري شیانو پر اخیستلو لګولې دي. په مطلب کې د جرګې د لومړی مرستیال همایون همایون په اړه راغلی چې د شپې له مخې د ولسي جرګې د تلویزیون سټوډیو ته د ننوتلو له امله د 10 ورځو لپاره په غونډو کې له ګډون محروم کړای شو. په مطلب کې د جرګې د حقیقت موندونکو کمیسیون په پریکړه دا هم راغلی چې د دارالانشا رئیس د ځینو سوداو په تور چې دوی مشکوکې پیرودنې بللي باید لوی څارنوالۍ ته معرفي او ورنه څېړنې وشي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي پرون چې ولسي جرګې په کومه بڼه د جرګې د رئیس او مرستیال ترمنځ پیره معامله ترسره کړه باید د جرګې په تورو کارنامو کې ثبت شي. ورځپاڼه لیکي په رښتینې معنا د ولسي جرګې د دوو ځواکمنو اړخونو په معامله کې د جرګې د دارالانشا رئیس قرباني شو. د سرمقال لیکونکو باور دا د هغه پاچا پریکړه وه چې د مجرم پر ځای داسې څوک په دار وځړاوه چې غاړه یې د دار پړي ته رسېده. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي زموږ له نظره د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم باید لوی څارنوالۍ ته معرفي او ورنه څېړنه وشي. په سرمقاله کې راغلي زموږ ټینګار پر دې دی چې باید د جرګې د اداري پلاوي غړي ټول له خپلو دندو ګوښه کړل شي. په دې توګه به په یو ډول د مجلس اوتوریته بیرته پر ځای او د خلکو باور به هم پرې زیانمن نشي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د افغانستان په لویو ښارونو کې د اف ام په 100.15 صفه اورېدلی شئ. افغان حکومت هوډ لري چې په افغانستان کې په ټولنیزو رسنیو انستګرام او واتس اپ باندې محدودیتونه وضع کړي. د کابل خاریانې په اړه څه نظر لري؟
زما نوم فرحات نوری ده. زما نظر دادی چې د حکومت زن پیغام چې دلیل چې شهید د حکومت د واتس اپ او ټلګرام د دوه اجتماعي سایتونه بند کړای او اوس چې مون خبر شوې د کوم پلان لري چې د څوک چې د حکومت منتقد دي هغه سایتونه بند کړي. دغه د خلاف د قانون اساسي او د خلاف د رسنۍ قانون دا کار کړی.
اسد الله احمدي کوبل نو سدين کوي. دولت کوي چې واپس تاو بل دا استرام رسانه یعنی خلق استفاده تکنی دا خیر رسانه دا دا خیر سیستمونه دی دا باید بند نکو بیر تا باید دوت پرویختی ها ورکو چه خلق دیر استفاده زنی وکره چی
زه صفی الله مجاهد دا حکومت چی کم اقدام کلی دی دی ورساف و تلگرام پا هر بندی نو دا دی افغانان و یو دیت ضرورت لری او مجبوریت دی دا باید حکومت بند نکری.
وخت 12:30 شوې. زموږ د نیم ساعت خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نوریاس نوري د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. وروسته نوربست یو نیزه خبرونه لرو چې محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي. تر بیا د الله په امان.
د بغلان امنیتي چارواکي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د وسلوالو طالبانو د یو شمیر مهمو قمندانانو په ګډون د لسو تنو د وژل کېدو او یولسو نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د بغلان امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری وویل چې نښته تېره شپه پلخومري کې هغه وخت وشو چې طالبانو د پلخومري سره نږدې د امنیتي ځواکونو په یوې قرارګاه حمله وکړه. د ننګرهار چارواکي د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 15 غړو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان د خصوصي روغتونونو د ټولنو لسګونو غړو نن په کابل کې مظاهره وکړه. دغې مظاهرې تنظیمونکي وایي د مالیاتو لوړوالی او خصوصي روغتونونو ته د حکومت نه پاملرنه هغه مسایل دي چې دوی مظاهرې ته اړ کړي دي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت په دغه هیواد کې ټولو ډیره افغانانو ته د هویت کارتونه ورکوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز احتمالا د خپل ولی عهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لرې کړل. پاچا دغه راز نن اعلان وکړ چې یولس شهزادګان چې څلورې حاضر دمه وزیران دي او په لسګونو پخواني وزیران د ولیعهد تر مشرۍ لاندې د فساد ضد نوې جوړې شوې کمیټې لخوا نیول شوي دي. د سوریه په دیرالزور ښار کې یوې موټری بم چاودنې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا پیښه یوه ورځ وروسته تر دې شوې چې حکومت په دغه ختیځ ښار کې د اسلامي دولت د سختریزې ډلې په وړاندې د بری اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسېد. ټاکل شوی چې ډونالډ ترامپ د آسیا د دولس ورځني سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وویني.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، سړی مشه وخت مو په خیر ده. نور بس دی یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د معمول په څیر مو په نننۍ خبرونه کې بیا هم یوې بلې قدرمنې مېلمنې ته بلنه ورکړې چې له نیکه مرغه زموږ بلنه یې منلې. مېلمنه مو د مدني فعاله لینا شینواری سټوډیو ته راغلې. شینواری صاحب ښه راغلې.
مننه تاسو ته او د رادیو د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
علیکم سلام. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې لمونږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ او یا کوم مشخصه پوښتنه لرئ له ملمنې څخه هم مطرح کړئ. په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د ښځو حقوقي قضیو ته څومره په وخت رسیدنه کیږي او یا په دې برخه کې میرمنې له څومره ستونزو سره مخ دي، په همدې مسله سره بحث کوو. شینواری صاحب، په پیل کې دا پوښتم چې ستاسو له نظره په عدلي او قضایي بنسټونو کې مینه شکایتونه زخ زیات دي چې میرمنې د دوی قضایا او یعنی په هغه شکل چې لازمه ده په وخت ورته رسیدنه نه کیږي او په دې برخه کې شکایتونه موجود دي. تاسو تجربې څخه مخکې دې نو بخې چې د پوښتنه ځواب کې غواړم اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم تکرار کړم: 0 202 55 0 99 40 15 30 40. دا مو ټلیفون شمیرې دي، کولای شئ په دې شمیرو سره اړیکه ونیسئ. مهرباني شینواری.
مخکې دینه چې راشم ستاسو سوال ته مشخص ځواب وایم، را بشم دغه د افغانستان عدلي او قضایي سیستم چې د یو مثلث شکل چې درې ځله لري چې یو یې قضا ده او بل یې څارنوالي ده او بل وکالت دی، په دې هکله ما د غواړم وغږیږم چې د زموږ دغه مثلث چې په ټوله نړۍ کې دغه مثلث باید قدرتونه سره مساوي وسي، مثلا وکیلان باید همدومره قدرت ولري لکه څنګه چې قضا کې قاضي صلاحیت لري یا څارنوال. متاسفانه دغه زمونږ دغه مثلث شکل چې عدلي او قضایي سیستم کې دی دغه یو څه مشکلات سره مواجه دی. مثلا وکیل هغه مره نه سپورتیږي لکه څارنوال چې سپورتیږي د دولت دخوا یا د هغه مربوطه ارګان دخوا. همداسې قضا زمونږ په هر سیستم کې متاسفانه ستونزې شته، دې منده به موږ سترګې نه پټو. دا چې قضایي ته په وخت رسیدنه نه کیږي دا هم یو علت ده چې زمونږ دغه مثلا څارنوال هم که تحقیق کړه خپل تحقیق دغه قانون په چوکاټ کې چې څومره وخت ورکړل شوی د هغې په مطابق نشته، یا وکیل مدافع چې ودري هغه قضیې نه دفاع که هغې ته همره صلاحیت نه دی ورکول. صلاحیت په قانون کې ورکول شوی دی ولې دا چې نه تطبیقیږي دا خپله یو غټه ستونزه ده په محاکمو کې. زموږ عدلي او قضایي سیستم کې دغه ستونزه باعث د دې شوې ده چې قضایي وځنډول شي، حتی بعضې قضایي کېدای شي محکمې ته راجی شي ولې هغې ته هیڅ رسیدنه نه شوي، یا د فساد د موجودیت له امله هغه کېدای شي قاضي یا څارنوال رشوت اخیستې شي هغه همداسې ځان سره حفظ کړي، ولې خلکو ته دا ښکاري چې هغه مثلا زما قضیه ده 15 کاله 6 کاله کېږي همداسې بې سرنوشته پرته ده. هلته متهم په زندان کې بې سرنوشته پروت دی او د دو قضیې هم نه ده صحیح څېړل شوي.
بله، غوښتل مې دې موضوع ته تاسو دلایلو ته اشاره وکړه. مشخصا کرا شو د میرمنو بحث ده چې کوم مشکلات چې تاسو ورته یادونه وکړه په ټوله کې دا موجود دي. بیا کرا شو دې ته چې مشخصا میرمنې له کومو ځانګړو ستونزو سره مخ دي، ځکه چې په اکثرو مواردو کېدای شي تاسو هم راسره موافق اوسئ چې میرمنې دغه د شته ستونزو له کبله زړه نه ښه کوي چې عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وکړي.
دلته موږ بحث په دوه برخو کېدای شي موږ وویشول. یو هغه میرمنې دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړه قضیې ځنډول کېږي، یو هغه میرمنې دي چې خشونت سره واقع کېږي یا همداسې عادي حقوقي قضیه ولري، میراثي قضیه ولري، یا غواړي چې تفریق واخلي، یا غواړي چې د خپل د حق مطالبې دپاره عدلي او قضایي سیستم ته مراجعه وکړه، ولې دغه زړه نه ښه کوي، هغه په دې مطمئنه نه ده چې زما قضیې ته به رسیدنه وشي که نه. یو هغه د میرمنو قضیې دي چې خشونت سره واقع شوي دي، هغه مند زور زیاته شوی دی، یا هغه غواړي چې تفریق واخلي، هغه قضایي راغلي عدلي او قضایي سیستم ته زموږ د راغلي دي. په دې برخه کې موږ زیاتره ماسې لرو لکه قانون غوښتونکي میډیکا چې دغه میرمنو قضیې مخ ته وړي تر اخري پروسې پورې مخ ته ځي، ولې ځینې بعضې فامیلي قضیې دي چې هغه خپله لزوم دي د قضا هم د ایجاب که چې هغه باید لږ وځنډول شي. مثلا هغه برته کورنو ته راجع کېږي چې د ترمنځ تاسو کېدای شي دوه حاکمانه وټاکي تر څو پورې د ترمنځ کېدای شي جور جاړې وشي او د فامیل د طریقه دا قضیه حل شي. هغه قضیه معلقه پاتې کېږي، کېدای شي کورنۍ طریقه هغه قضیه حل شي، که حل نشي بیا هغه قضیه مخ ته وړل کېږي.
بله، شنواری صاحب تاسو ته بیرته راګرځم. ورزو که اورېدونکي را سره په لاین کې وي نو دوی به هم راواخلو د دوی پوښتنې به هم. بله اورېدون مخکې تر دې چې اوریدونکي را واخلو یو دمه راخلو، له هغې نه وروسته به اوریدونکو سره بحث ته ادامه ورکړو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری ندارین.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
بیا هم ستړي مشي یو ریدونکو له فرات څخه د ټلیفون په لیکو وصل شوی محمد یاسین خبرونه ته خرغلی مهرباني.
سلام
ورور، خیر وې سي مهرباني ورور، د خبرونه د موضوع په اړه را سره خپل نظر شریک کو که کوم مشخصه پوښتنه لري لملمنې څخه. پرمال سترګو
په یوار د موږ باندې باندې اوسمه از موږ ته چې فرات ورور د تراجيزي نه ټول بازار دي سپیچ ماشام مریض هم وریدی خواهد نیستی که سایری با ترافی تکان ترکی باز در سپیچ استاغی ولی در سایری تکان ترکی ایت تخواهد نپیزه در اصلا خبر نگر سپرای که در ایت اصلا تیست خبر
مانه نورور مانه نگر کو قدر منوریدون کو که دخبرونه در موضوع پر در اصر خبری وکرینو بهتر بوی ورزو یو بل اوریدون که راخلو بفرماین شنوندی عزیز از کجا تماس گرفتی؟
بلی عزیز، پر دې سم تاسو سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او دونکو تاسو درنې مېرمنې ته سلام وړاندې.
علیکم سلام، خبرونه ته خرغلی پښتون صاحب.
تشکر. اول خو تاسو خوشبخت یاستم چې مېرمنې په پرلمو کې راولې او دا اوس پښتون کو یو ملت دا غو د حال خبرو یو دا غو غوونه د نتو غوړو ته رسیدل. تشکر یو جام پښتنه مې ستاسو مېلمانه زه دا چې دا د مدني فعالې په توګه چې فعالیت کوي تر اوسه څومره فعالیت او د دوی فعالیتو ته څومره ارزښت ورکول شوی او د دوی غږ څومره د دولت دولتي اراکینو تر اوسه رسېدلی دی.
بله، مننه قاري صاحب، ستاسو پوښتنه مو واخیسته. شینواري صاحب ورته ځواب وایي. ښه، یو ورځو یو بل اوریدونکی هم راخلو، بفرمایئ شنوندي عزیز از کجا تماس کړفتین؟
محترم پردیس، سلامونه و احترامات مو من درنه ملمنه شنوار شدتم. سلامونه و امده کمون فضل حادی وردگ ایمه.
علیکم سلام وردگ سیب، خراغ لیخ براونی تا
منانه. نو واقعا باقا مشکلات تا بغانستان که بهتر کی گینا بدر کی یا دورست پورست باقا مشکل یریان پیدا کیوید یا تی کو کمی اینا. نو دشنوار شد نه ما باقا پختن ادا چه مخنیوه تنگ بعد وشی که نزد یو دسترگ ولی دلای هول برتاوی اما چه ابلا ورس یو کس ما ولی دوی جو به سران دو کوی وقت دویش تا بند او کتلی چی باغه سران دو می تلوش کی اگه خل مشکل حال تا باور و که دست کار من ولی تو دو سران دو وقت فرش رو اون برتاوی دو چی تلی فرش می راند دو وقت دلی نو یو پیو دو چه زد خلا داره زن زنانه ملومات برم وی کارت ته باندې مشکل وی خپل غاښت رسانه یو پر یو کارت ته باندې مشکل وی او هغه وی نو خپل هاي دي پورته کوو دی وی او چا دا مشکل نه یو نه دی وره کاس مو پښتنه ته وکم او دا خپل مشکل دي چې تاسو جریوم کنه دا چې ولا کېته دغه کاغو په دری وره ورغله یو دغه فرندول د ټولنې شمیره اوسه نه کړی تلیفون نو را کاس مو دغه تا وها ته و چې یو چې ډاونلوډ او تاسې وی وی نو هغه فرندولم نو په دې بو دا کې دی اې خبره نو او تا یو دا څنګه جوړ شو نو تاسو دې دا چې خپل غاښ پورته کوو
مننه وردک صاحب
خپل مشکل دی وی پر دې سم دمو په نظر خپل
مننه وردک صاحب فضل هادي وردک لو وردګونه اړي کني ولې و پښتنه ملر له خپل نظر ابن سره شریکی یو بل اوریدون کې هم راخلو. ښه، اوریدون کې را سره نشته، بیرته خپل ملمنی سره بحث ته. شینواری صاحب، دوه اوریدون کو پښتنه درلودي، قاری صاحب پښتنه پښتنه درلوده، محمد یاسین فرانا زنګ وهلې او خپل نظر درلوده، نو مهرباني وکړئ که تاسو یې داش کړی.
ډیر زیاته مننه پښتون صاحب دا چې موږ تشویق کوي چې بیا هم راځو تاسو زموږ هغه غږم چې اورېده هم زموږ دپاره افتخار ځای دی. پښتون صاحب، زما فعالیتونه به په ځانګړې توګه په دې ټولنه کې ځای ونه نیسي تر څو پورې تاسو زما ملتیا ونه کړئ او موږ ټول یو بل ملتیا ونه کړو تر څو پورې غږم ورسي. اول خلک پوه شي، خلک چې کله پوه شو په کومه حکومت فشار راوړي هغه ده چې بیا نتیجه ورکوي. بله خبره که موږ هر څه وینو چې دغه کار خلاف د قانون قانون ده دغه کار خلاف د شریعت ده کنن زره پانه سمغي مخنیوي و نه کړم بل ورځ بل څوک را پانه چې هغه مخنیوي و نه ک هغه ما سډيري ګلک څنګه چینن منګوینو پدلی قضایی ارگانون که تر چننوزی تان رشوت خیشتل کی تر چو پر اغا قضی چه پچوکی نسته ولی استثناء لری طول بم دستنی ولی نن که ماو تا یو تا رشوت ورنه که خپل غاگمو چاد که یو چو نفر را پچی تو چه داغا سره رشوت اخلی رزی پا مقابل کی ودریگو نو بلا ورز با اغا جراتونه که تر چو پر چه رشوت ورنه خلی خو من گو تاس متاسفان از ما دیر قضایی لرلی قضی با مخ که ویره ما با قانونی قضی مخ که وره ما ته ویل چې دغه پیسې ته وخت له خیر د زما کار لږ ډېر وکړه ما به ورته ویل پلیز زه خدای زه ستا قضیه مخ ته وړم یعنی دغه ذهنونو کې حق شوي دی تر څو پورې چې ته پیسې ورنه کړې ستا قضیه مخکې نه ځي دغه مفکوره راځي موږ نوره د منځه ویسو موږ خپله رشوت خواره ډېر کړه پیسې مر چاته وکړه اموخته شو نو مخنیوي دپاره اول خپله د ورور خپله هم ځواب ورکړه چې راځي خپل غږ اوچت کړو که منگه نن خپل غاگ ده راشی و مرتشی و چوک چاقو وساطت که منگه خپل غاگ و چد که نو فکر رو کرد چه طول ملت با پوشی پو بشی چه ولی از ما غاگ تر یوزی پور رسی
بله.
نو زه فکر کرم چه عدلی و قضایی ارگانون که سل فیصد پا فساد که نی که کرد 50% دی ولی نن خپل خلکو دا غبایز شویدی چه دا فساد که کرد وزی که زکل ده خلکو زور ده خدای زور ده کنه که طول خلک ور پس را پس زه فکر کنم ده مشکل حل کی که وز خپل ده ده چه منگه خپل ده غام مخته کردی ده که سرانوال ده که قاضی ده که وکیل مدافع ده نو ده یو دیر بد دود ده ده بد دودونه ده منزورل ده پارا میلی مبارزه پکرده ده خلک وچه تاول غاگ وچه تاول پکرده
بله شینواری سب تاسو ده غاگ ده پورته کول و موضوع یاده کرده پا تیره یو نیمه لیسیزه که یاد سکه موزیت شاهدی هسته چه پمده مشخصه موضوع چه نن پی منگو تاسو بحث کو غگونه هم پورته شوی دی
بلکن
سو فکر کوی چه یعنی غگ که پورته کیگی یا حرکت کیگی سیستماتیک مختنه تک دیده لامل کیگی چه بیا کم غگونه چه پورته کیگی اغدیم پا شکل چه لازمه ده مؤثره دیوی نتیجه دی ورکی یعنی پدی برخه که سو فکر کوی چه کچر تا غگونه انفرادی پورته کیگی و سیستماتیک مختنه زی دیو مشخص اجنده لمخی فکر کوی بیا با مؤثریت ولی
غاگ اوچتول گوره تنها دانه ده چه زنن مایک شا تا که نستم غاگ ما اوچت که زما مسئولیت خلاشو دسته نده زمانن غاگ اوچت که سبات باید نتیجه پختنه اکرم منن مزایره وکره سبات باید نتیجه پختنه اکرم دولت چه ده اکره من گدل در افغانستان که خپل غاگونه په انفرادی شکل اوچت کری دی پا ملی بسط هم غاگونه ندی اوچت کری کنم ولسون غاگونه ندی اوچت کری بل تعقیبی نده گوخته که چون نفر غاگ اوچت که اما اگر درمارانی که نیچه ولی دغه مشکل ده حل کم دغه پیسی وقت یا یو بحنه ارتا که اگر آرامه کنه دست نکی که منگا چیره پا یعنی طول پا یو غاگ منده ده فساد پا ارانده را پا چیگو سفکر کم بیا بناتی
بله شینواری سب تاسو بیرته را گرزو ورزو یو لنډه دمر اخلو بیرته قدر منوریدونکو خپل بحث ته ادامه ورکو
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
بیا هم خبرونه تا خراغلی شینواری صاحب تاسو وضاحت ورک چې یعنی مخکې خبرو کې اشاره وکړه چې یوازې مېرمنې نه دي چې هغوی په مشخصا یعنی که په عدلي او قضایي بنسټونو کې مشکلاتو سره مخ وي په ټوله کې چې دوی له ستونزو سره مخ دي دوی د غږ پورته کړي بلکې سړي دې هم باید ورسره مرسته وکړي څه فکر کوئ چې تر اوسه پورې په دې تیرو 14 کلونو کې څومره دغه په دې برخه کې همکاري رامنځته شوې او څومره واقعا نران یا سړی هم کوشش کوي چې په ټولنه کې کوم ستونزې خوځو ته متوجه دي د په حال کې مرسته وکړي او موثر تمام
کومه نن نه افغانستان د 15 یا 14 کال مخکې سره پرتل کړو ډیر تغیرات راغلي که مثبت تغیرات راغلي منفي تغیرات یہ ہمیش تر سنگی دس نہ دچ پٹولہ نہ کمیش مثبت تغیرات رچ منفی نہیں دی منفی تغیرات باعث کی دے کی چمنگا کا مثبت ستر را جذب کرو رب شدا چتر سڑیاں تم را ہمکار دی دغه خپل آگاہی اما چتا پٹولہ نہ کی دغه خپل غیز لری مثلا ک مخ کے سڑیانو ک خوری مشکل لرل اورور به سره کومک نہ کولنن اورور سر سنگ کو درې دل قزا تر غل ز خپل شاهد او پلاری اور سره مرسته کړي ترڅو پوره غخځه قضا پوره راشي او خپل مشکل وای ک چیرې خځه سره د سړی مرسته په افغانستان کې نه په انفرادي شکل خځنه شکر چې هاته د کور نه باندې او زینو د خپل معلومي کې چې سړی مرسته د ترڅو پوره غخځه خپل مشکلات راشي قضایي اورګانونو کې هلکا یا رسنې وکړي شي خپل مشکلات وي د غاده ورور یا د پلار یا د یو ملګری مرسته غي سره ترڅو پوره راشي همداسې سړیانم دي سړیان سره د کورنۍ مرسته که د ښځو مرسته نه زه فکر نه شم کړی چې مخ ته لاړ شي موږ یو بل پورې وابسته یو که نر یو که ښځې یو په مشخصه توګه په لس کلو کې زیاتره ماسی دي چې افغانستان کې ښځو برخه کې ډېر زیات فعالیت کړی خصوصا عدلي او قضایي ارګانونو سره په دې هم باید موږ سترګې پټې نه کړو چې زیاتره قضایي حل کړي دي او ښځو دپاره ډېرې ښه د حل لارې موندلې دي زیاتره نړیواله ماسی دي
بلې د همدغه موسسو خبره مو یاده کړه چې تاسو ویلې یعنی د دوی له مثبت رول هم سترګې نه شي پټېدی خو داسې بنسټونه هم ځینې داسې شته دي چې په یو شکل دغه د ښځو مشخصا د ښځو د ستونزو هوارۍ دې بحث ته په یو شکل د پروژوي بحث فکر ورته کوي او په هغه شکل چې لازمه ده هغې ته کار نه کېږي کنه نو پوښتنه مې دا کوله چې په خپله مېرمنې څومره کولی شي چې هغه بنسټونه چې واقعا د دوی د ظرفیت د لوړولو د دوی د ستونزو په واري کې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې واقعا صادق دي کار کوي د هغوی په تقویه کې خپله مېرمنې څومره رول لوبولی شي
رب شوال هغه سیاسي ښځې زموږ مدني فعالین او سیاسي ښځې چې په افغانستان کې فعالیت لري د دوه ونډه بیا په دې کې ډېر زیات ارزښت لري تر څو پورې دوغو یعنی دو دي چې د نورو ښځو لاسونه نیسي او هغو سره مرسته که نه او دغه موسسې هم د دو په مټ دلته په افغانستان کې ولاړې دي زیاتره د دغه موسساتو رئیسانې دي یا سوپروایزرانې دي دو کړی شي چې دغه ته مثبت جهات ورکه کنه نه مثلا مؤسسه در اقل د افغانستان خځو د پاره دلته مرسته ک دغه د افغانستان خځې ک چیرې مدني فعالینی افغانستان هغه سیاسي خځې چې په افغانستان فعالیت ک د دو دغلته فسادونه ک او صادقانه مخکې لا چې ډیر څه مونږ کړی چې خځو د پاره وکړو مثلا ډیر پیسې راغلي په دې برخه کې مونږ کړی شو دغه ته هغه لره لره سیمه ته مثلا دغه مؤسسه وغځو نور دلته بیا نور ستونزم کېدای شي امنیتي مسایل ولې کړی شي چې خپل فعالیتونه وغځوي تنه په کابل کې نشي کړی نو زه فکر کوم چې دلته دغه مدني فعالین یو دوه ډېره زیاتره ونډه لري
بلې شینواری صاحب مخکېدینه چې تاسو ته راشو پوښتنه مطرح کوم یو اورېدونکی راسره ټلیفون په لیکه وصل شوی دوی برا واخلو بلې سلام ستړي مشئ مهرباني
زه خو ورات لوګر نه خبرې کوم دغه ملي اردو هغه سری سربازان
ضرور د خپرونې د موضوع په اړه که راسره وغږېږي نو بهتره به وي
هغه هم سره وغږېږم دا یو زما پیغام به دا ورسوه پوه شوې
مهرباني
دا ملي اردو کې دغه نوي سربازان چې هغه کېږي ثبتنام کېږي پوه شوې بېرته چې راځي خپلې منطقې ته مثال هلته طالبان یا مثلا مشکل په کور کې هغه ورغله څو وخت پتیس بیرته چې ورشي ورغله شي بیا نه نیسي په هغه کې په جلبوجلس کې هلته چې ورشي تا ګوته راوتلې ده هلته ورغله رشپت غواړي که څوک رشپت پیسې لري یا نیسي که پیسې نه لري تا کار نه کېږي تا ګوته راوتلې
خیر وسې ورور ورزو یو بل اوریدونکی کرا سره ویخه دوی دی اوریدون کی خپل ستونزه درلودل د خبرونه موضوع سره مطابقت نه درلود. پر حال شینواری صاحب پښتنه مخ کې دا مطرح کوله چې اکثر د خزو پر وړاندې د تاریخوالي قضایاوي تاسو هم شاهدان یاست چې په لورو پرتو سیمو کې د ستونزې ډېرې دي او یعنی عامه پوهاوی څومره دی تکار شوی چې هغه مېرمنې چې واقعا هلته له ستونزو سره مخ کېږي څنګه وکړی شي چې عدلي او قضایي بنسټونو ته د خپل د حق د غوښتلو لپاره مراجعه وکړي. د دې د عامه پوهاوي په برخه کې څومره کار شوی، تاسو څومره راضي یاستئ؟
اول د عدلي او قضایي ارګانونه چې په کابل کې فعالیت لري دا باید خپل دغه خیخې نور وغځوي او لرې پرتو سیمو ولایاتو ته، ځکه ما ولیده چې په هغه سیمو کې چې ناامنه سیمې دي هلته حتی د ښځو یوه عدلي او قضایي برخه چې ښځه وشي کړي هلته لاړ شي مراجعه وکړه، حتی یو مشورې یو مرکز هم نه لیدل کیږي. دلته باید اول دا وغځول شي، کله چې هغه ارګان موجود وسی بیا آگاهی هم ورکړي چې ملا امام د طریقه یا د تلویزیون و میډیا د طریقه کړیش چلته وایي چې دغه څه مشخص ځای دی د مېرمنو دپاره، کړیش چې مشکلات خپل په څه شکل حل کړه، مثلا ورته تبلیغ وکړه چې هلته مثلا تاسو ته کومه بله لاره نه وښي، د اسلام او شریعت په مطابق ستاسو مشکلات حل کیږي یا د قانون په مطابق ستاسو مشکلات حل کیږي. نو یعنی د عدلي او قضایي ریاستونو نه موجودیت په بعض ولایتونو کې او په بعض ولسوالیو کې دا هم باعث دی شوی چې حتی هغه څوک نه ونشي کړی چې خپل مشکلات هلته ویسي یا قضیې خپل درج کړي. دغه زما په نظر هم دغه غټه ستونزه ده، کله چې یو مرکز یو ځای کې موجود وي خلک پوه شي چې دغه مرکز د دغه شي دپاره د هغه خپله ورته مراجعه کړه، که یو نفر لاړ ستونزه حل شوه بل کلیوال ته چې ولازم هغه قضیه وه دغه یا محکمه یا سرانوالی یا ریاست ته لاړم زما مشکل حل شو. کنه هغه داسې نه کیږي چې او فلانی ولایت کې مثلا مرکز کې مثلا پننګار کې په مرکز کې راشي جلال آباد کې، یعنی شینوار نه راشي په جلال آباد کې دغه خپل دغه فاصله د لاره هم باید زده کیږي چې خلکونه شکرې چې مراجعه وکړه.
بلې شینوار صاحب، د خبرونې ورستې شیبي دی یو تماس لرو، دوی بم راوخلو، مهرباني لکم زینه ماړي کني ولې. سلام، ستاسو غږ موږ لرو، مهرباني. ښه، دوی سره مو متاسفانه اړیکه پرې شوه. پوښتنه مې دا کوله شینواری صاحب چې موږ او تاسې یعنی افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، دغه ټولنې کې موجوده رسوم و عنعنات څومره د دې باعث شوي مخنیوی کړی چې مېرمنې د دې جرأت ونه کړي یا دې ته زړه ښه نه کړي چې په متعددو برخو کې چې دوی مشکلاتو سره مخ کېږي عدلي او قضایي بنسټونو ته دې مراجعه وکړي؟
متاسفانه زمونږ د کلتوري و برخه دغه د صحرایي محکمې دي چې هغې کې یو څو ملکان سره راټول شي او قضایي هماغو حل که کنه، او خلکو ته اسانترین طریقه هماغه ده چې خپل کور کلي ملک ته د مشکل ووایي، هغه هم هر څه چې زړه یې هماغسې که نه قانون باندې پوهېږي او نه په شریعت باندې پوهېږي متاسفانه. نو دغه هم باعث د دې شوی چې زمونږ اکثره خلک په ستونزو کې مثلا ښځه په بدو کې ورکول کیږي د چا په فیصله، د هماغه ملک یا د هماغه کلي ملا په فیصله باندې هغه جلی ژوند تباه که کنه، یا په بدو کې ورکول کیږي یا په زوره کې ورکول کیږي یا مختلف قضیې منګوي. نو د دغه د منځه وړلو دپاره اول دا چې باید عدلي او قضایي سیستمونه هلته فعاله شي، وایي چې د ملک فیصله د ملا فیصله په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه ده. خلکو ته باید دا ووایي چې دغه ملک یا ملا دغه صلاحیت نه لري چې د یو چا په ژوند کې فیصله وکړه. بعضې صحرایي محاکم حتی موږ لرو قتلونه کیږي، یو څو مشران سره راټول چې هغې باندې فیصله وکړه که نه، بس دغه څوک چې متضرره شوی باید عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړه چې زما زوی مړ که دغه محکمې دغه فیصله وکړه. نو لازمه دا ده چې حکومت زموږ خپل فعالیتونه په افغانستان په هر سیمه کې قوي ولري، خپل عدلي او قضایي سیستمونه باید التفال وساتي تر څو پورې خلک د ناچارۍ نه نور محکمې صحرایي ته یا جرګو ته مخه نه کوي. خلک ملامت نه دي، بعض سیمو کې حتی حکومت فعالیت نه لري، هغو مجبوره دي چې د طالبانو محکمې ته یا جرګو ته مراجعه وکړي، بله حل لاره ورته نه لیدل کیږي.
بله ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه ته مو زنګ ووهه او د خبرونې د موضوع په اړه راسره وغږېدئ. د نور بسته یا شکست سکوت اونیز خبرونې نننۍ موضوع مو دا وه چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې مېرمنې له کومو حقوقي ستونزو سره مخ دي او د دوی ستونزو ته څونه رسېدنه کیږي. په همدې مو د مدني فعالې لینا شینوارې ته بلنه ورکړې وه. شینوارې صاحب مننه کوم چې خبرونه ته راغلې. اورېدونکو له تاسو هم مننه کوم. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پاره.